احمد شبريم هرکلی موکوم. کابل ته پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پلاوی د خبرو د اجنډا پاړه وای.
یو کلی ته پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولی پسرم کېدای سي وړې وړې موضوعات پیښ شوي دي، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
د شاغلی متقید خبرو په تړاو مو په ناروی کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکرې بارکزی نظر اخیسته.
زه فکر کوم دا به ډیر وخت نه مخکې چې طالبان خپل د بهرني سیاست ارزونه وکړي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دا غزه مرزي ده، دا غزه تقریبا مې د غلرم دا پایپ دراپ کې اته مریض یم، غوښته د عملیاتوم د غلرم پښان نه سوال اخ دی به خوایم.
تر هر سمخ خبرونه اجمل اند اوروي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي. د هند طبي مرستو وجو پنن کابل ته رسیدلې ده، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا اومیکرون بڼه چې ډیر ژر خپریږي ناروغ له سخت حالت سره ظاهرا نه مخ کوي، خو بیا هم دا ناروغي د کمزور وایرسونو د ناروغي کتار کې نه راځي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني هیئت کابل ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیر ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ځي. تر دې مخکې د پاکستان ملي اسامبلی په یو بیان کې ویلي وو چې د دې هیواد ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په مشهد حکومت یو جګپوړي هیئت به ډیر ځر افغانستان ته سفر وکړي، څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. خو د پاکستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، خیاط پلاوی د رواني جنوري له میاشتې له نمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. د دې سرچینې په وینا کابل ته دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورن پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې دي. د پاکستان پوسور زوړان دی ول چې اسلام آباد پر ډیورن کرخه د غزن تار غزولو کار څلور نوي پسلو کې بشپړ کړی دی او دوام ورکړي. خو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې په ځینو ځایونو کې طالب ځواکونو پر کرخه د غزن تار لغزولو سره مخالفتونه کړي دي. اخوا د پاکستان د سیال هندستان لخوا د طبي مرستو یو جوپانن کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی، د هندستان لخوا افغانستان سره د مرستو په لړ کې نن سهار شپږ ټنه درمل کابل ته ورسېدل. هند څو ورځې مخکې هم د کرونا 15 لک روزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې وه. ذبیح الله مجاهد ویلي چې طالبانو حکومت د هند د دې مرستو د زړه له تله مننه کوي. هند تر دې مخکې د افغانستان سره د یو اندازه غنمو مرسته هم اعلان کړې وه چې د پاکستان له لارې افغانستان ته واستوي، خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغو مرستو خو پاکستانی چارواکو تر اوسه دغه مرستو ته خپل خاورې څخه د تخیلیدو اجازه نه دا ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه چې ډیر ژر خپریږي ناروغ له سخت حالت سره ظاهرا نه مخ کوي، خو بیا هم دا ناروغي باید د کمزورو وایرسونو د ناروغیو په کتار کې حساب نشي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي پرون ویل د اومیکرون کرونا د ناروغانو د بستر کېدو احتمال تر دلتا بڼې کم دی. نوموړي زیاته کړه کوم ځوانان او زاړه چې په اومیکرون اخته شوي دي د سختې ناروغۍ نښې پکې نه تر سترګو کیږي. د قزاقستان ولسمشر وایي چې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د مظاهره چیانو په طرف دي د وژنې په هدف ډزې کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د قزاقستان امنیتي ځواکونه وروسته له هغې چې د روسیې د ملاتړي ځواکونه وررسېدلي دي پیاوړي شوي دي او اکثریت سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د څو ورځو راهیسې په قزاقستان کې نارامۍ دوام لري. نن هم د دې هیواد په لوی ښار الماتې کې د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. په قزاقستان کې اصلاً دا نارامۍ د تیلو د بیو له لوړېدو پیل شوي، وروسته ورسره د خلکو نور سیاسي انتقادونه او اندېښنې هم لې شوې او نورو ښارونو ته هم پراخې شوې. دولتي چارواکو د دې وروستیو ناکراریو مسؤول د دوی په وینا جنایتکاران بللي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف وایي چې نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات بلو څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي تړون مرسته ورغواړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اتومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې، خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلی لودریان بی اف ایم تلویزیون او آر ایم سی راډیو ته وویل چې د دا ډاډ ترلاسه کړی چې یوه موافقه به وشي او په تیرو څو ورځو کې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي نو خبرې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
دا سجرډو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته لاړ شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیره ورځ ناوخته د ازادي رډو مشال څنګ ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د جنوري تر نیمه وروسته کابل ته ځي. ویل کیږي چې دغه پلاوی مشي به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام، سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ازغن تار پاړه د وروستیو ناندریو په تړاو بحثونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستانی پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او دا شان د ډیورنډ کرخي په اوږدو کې د را پیدا شوی ستونزو د حل پاړه خبري او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې کلیت پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولي په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پېښ شوي دي، دغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ناوخته یو لړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینی دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورنډ کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کیږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړی او دوام ورکوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف په مشرۍ کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. عبداللطیف متین له لندن په ټلیفون را سره دی. دوی د نړیوال امنیت په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. شغل متین د اول خو شرغلاست تر توایم او بیا دا پوښتنه ده چې د طالبان حکومت چا پرسمیت نه دی پیښندلې په داس شرایطو کې پر سرحدي شخړو خبري ل قانوني پلوه څومره اهمیت لري؟
ا ډیر مننه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مهمه خبره هم ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوي رالیږي چې په ډیره یوه مهمه او رسمي موضوع غږیږي، خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. تر څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښه نه دی. متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښه نه دی؟
بله.
البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویلي د مخکې به تاسو په راپور کې اوریدلی وي چې د ډیورنډ د کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغه باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبري وشي.
هو د خپل خبرې کوي چې د اسلامي امارات خوسته او حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازي توپ د افغان کار او حتی د ډیورنډ کرخه په اړه خپل موقف ثابت کړی دی. وخت نه چې دوی تسلیم نشي وای څو چې د ولسمه رایا ونخلي او د دې افغان کار تیرول اصلا د دې حق رسمیت منل دی په یو غیر مستقیمه توګه. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکړي چې دا خبر ورکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دادی که چیرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د ازغن تار په خاطر خبري وکي، دغه خبري او دغه موافقه ل نړیوالو اصول سره سم څومره اهمیت پیدا کول شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خلک په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کوي خو په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه روسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویش نه لري. او د پاکستان لپاره د دوه ځن تار تیرول یو اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرسته کوي پیسې ورکوي کومکونه ورسره کوي، دوی ورسره وعده کړې ده چې د تر هغه سره د مبارزه په برخه کې موږ د غزان تار پیرو. دوی د خپل یو موقف غوړی نړیوال ته ثابت کړ چې دوی په خپل موخو کې وفادار پاتې دي نړیوال ته. دا بل کوم خبر نه لري.
عبد اللطیف متین، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وغښت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای په تیرو څلورو میاشتو کې د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوې ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي دي. نوموړي هم درس ویلي یو شمیر عربي او سیمه ییزو هیوادونو په کابل کې د خپل سفارتونو د بیا پرانیستو خبره کړي چې دا کار به ډیر ژر تر سره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. امیر خان متقی تېره ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته په یوې جوړ شوې غونډه کې ویلي چې اوسمهال له ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمال حالت ته اوښتې دي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیرته پرانستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادونو کې چې د مخ سفارتونه دي لاغو سره د موږ راشدر شل خپل سفارتو سره نارمل حد ته رسیدلې ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا خپل لاسته راوړلې دي. اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماټانو ګمارلې دي.
ښاغلی متقی که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړ، خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وای ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان استولی دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د هغه هیوادونو نومونه وانخیستل چې دوی ورته ډیپلوماتان استولي، خو وی ویل چې دغه چاره له پخوا اوس ښه روانه ده. له دې وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبان حکومت یوازې ګاونډي پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي دي. ښاغلی متقی په دې غونډه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل چې اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپل چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماټان افغانستان ته تګ راتګ کوي او د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. خو په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریه بارکزی بیا وایي د بی بریالۍ بهرنۍ پالیسي دا هغه مهال کېدی شو چې حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. دا وای له وخت مخکې ده چې د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ د بریلتو پاړه بحث وشي.
په کوم محل باندې چې طالبان خپل بهرنۍ سیاست کامیاب خودلې، متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ یو ملک دوی سره رسمي او ډیپلوماتیک اړیکې د یو نظام، حکومت یا دولت په نوم باندې نه لري. زه فکر کوم دا به ډېر وخت نه مخکې چې طالبان خپل د بهرنۍ سیاست ارزونه وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې د کابل یو شمېر خزینه اوسیدونکو د لاریونونو پر مهال له نړیوالو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او د کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی چې تر هغې طالبان د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي ځینې یې پوره کړي او د نورو د پوره کېدو لپاره ورته کار کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د خبري مجله په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونو متن وسل شي چې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې د ازادي راډیو له لارې خبرو. همدارس کوم مرکې چې په راډیو کې خبرو هغه یالته اوریدل شي او د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو موندل شي. په غزنی کې یو شمېر دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزو خلکو لاس ونیسي او لاسنیوی دی وکړي. دوی وایي وی خواته ګراني زیاته شوې ده، بیکاری زیاته ده او ژمی سخت دی، نو سوداګر او ملي شتمن دي، شتمن او ملي سوداګر دي، له خلکو سره مرستې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روغتون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خواته ګوري. قدرت الله وای ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لېږم زه به بې درملنې یم.
دغسې مرضي ده، دغه تقریب د میز دغه لرم، دا پایپ در پکې اچ مریض یم، دما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته، ولاکه دی بی خو نه دی ګولۍ نه دی دوا نه دی خیواریان پاتې نشته ده. هلته په کور کې مصرف را پسې ده، هغه پنځه روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو، یا چې وسلې چې دلته مې پنځه نیم زره معاش ده، هغه هم دوه میاشتې ماسه درې میاشتې پاتې ده، یا چې دغه مشکل دی، یا چې اوس څنګه راوکم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلې، ګراني یو په څلور زیاته سوې او خلک هم بیکاره سوي دي. خو د غزنی ډیری دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په اوسني بحراني حالت کې دي د بېوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګراني او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بېوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر مطابعت ته، چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاج خپل منځ کې تعاون کوي دی خیر په کارو کې او دی تقوا په کارو کې. نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایه دارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقرانو لاسو نیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو خو په اوسني وخت کې یې اړتیاوې زیاتې سوي دي. دینی عالم علی وفای د غزنی په نوابات سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف ولی چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
داری فصل سرمای زمستانی
د جمی د وسنی سړی هوا غربت او بې وزلی په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلان او شعورن مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی بلکې په وسنی وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیرای نورو سیمو پرانګه په غزنی کې هم سخت ګرانی بیکاری او د ژمی زیات سرزګی خلک له سخت ستونزو سره مخ کړی دی.
په غزنی کې دینی عالمانو شتمن هڅولې دي چې له بیوزلو سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو نړیوالو د افغان حکومت سره مرسته بند کړې. طالبان اوس نه دي توانېدلی چې په منظم ډول د مامورینو معاشونه ورکړي. په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو له حکومت معاش اخیست خو نړیوالو مرستندویو سازمانونو په وروستیو کې ځینې خلکو ته معاشونه رسولي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د روغتیا سیستم په برخه کې معاشونه تادیه کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د څانګې مشر پیټریشیا ګوسمن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د جګړې د اغیزو د مرستو د نشوالي ورسره د کورونا وبا د رواني څپې له ګواښونو سره مخامخ دي او د دې له خاطره نړیوالو اوس د افغانستان له شاوخوا 15,000 روغتیايي کارکونکو سره د ماشون رشمنه کړې ده او دا ماشونه یې ځینو ته رسولي هم دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی پاره د ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. مرسلا مرسلا او کا مرسلا په غزنی کې وغونډې ده. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو د دې خبری مجله په ورسوي کې تاسو ته په تفصیل معلومات درکو چې دا څنګه سیمه ده او څه خصوصیات لري. خصوص دمګړې د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرسته کې متاسفانه دغه حقدار ته نه رسیږي او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرسته یغه پیغامونه او دغه خبرونه مون رسنن دلاري او ول متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرسته په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنگیدل دي هغه خلکو ته شدید دغه مرسته ورکول کیږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ به یاستئ. زه د اسلامي امارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمې مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف په غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کوم مرسته راغلی دا اس غریب خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې په طالبانو کې هغه خلکو ته مرسته وړې دي اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مسیران وټا کی چې و غریب ته د مرسته ورسیږي. نو د یو بادانو ټول او بادانو مرسته وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د سپورت لډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په فارس خلیج ته تللې ده، قطر ته روانه شول او په ټاکل شوې ده چې په عربي متحد اماراتو کې د هالند له ټیم سره درې ورځې لوبي وکړي. دا لوبي د افغانستان لپاره ډېر مهم دي او د هالند لپاره هم مهم دي، ځکه چې د کدا لوبي افغانستان وګټي په راتلونکو کې به نړیوال جام ته پرته لدې چې هغه مراحل تیر کړي نړیوال جام ته بلار پیدا کړي. د افغانستان نومړی لوبه پوره دوی اونۍ وروسته لننه، یعنی د جنوري په 28مه ده. بل لوبه بیا یو ورځ ترمنځ، بل ورځ په 28مه، او بل بیا ورځ ترمنځ یو ورځ وروسته په 25مه ده. او دا لوبي د افغانستان په کوربه توپ تر سره کیږي، په غاړه دي چې په قطر کې تر سره کیږي او په شپه اماراتو کې نه. او د افغانستان د دې لپاره چې په خوا بتل د افغانستان لوبي په عربي متحد اماراتو کې تر سره کیدونه زما په ذهن کې هغه خبره و. او افغان ټیم هم لوبډله هم قطر ته رسیدلې ده او هلته یې تمرینات پیل کړي دي. اوس په غزنی ته مخه کړو. مرسله 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 او اوسنۍ مرسله د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وخوندې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده. ځینې بیا د دې غونډې پر لرغونتوب شکمن دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واوري اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واوري ورېدو د خوشحالي اظهار هم کوي.
وار به خې زیات چې شش کار شي چې درنیم دي او دای د یو څه بارانه نه مسره و کس دا ډېر او ښکاري راغله. دای غریبانو کار یو څه سره وسی
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سژنی کال د لومړۍ واوري ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې دغه واوري ورېدل به په وقفه یي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سژنۍ واوري ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه، او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي، دې سره او به ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واوري او بارانونه وریږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واوري او بارانونه کیږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سي بېرته اوبه کېږي نو کوم نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بیرته درېدلي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 1000 970 او 15000
نوی مندل شید.